ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه لویه خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهې ورځ 2023 کال د اکتوبر 2 نیټه ده. وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونې، مې په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې دي. لویه خیبر پښتونخوا کې درته زه سمینا احسن
او زه بارکوال میا خیل
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهم موضوعات هم ستاسو لپاره راوړي دي. خو لاول سرټکي
تمه ده د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په واشنگټن کې د امریکا د خارجه چارو له وزیر مایک پمپیو او د ملي امنیت له مشاور جان بولټن سره وویني. ښاغلی قریشی تیر ورځ له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې منلی و چې له امریکې سره اړیکې ترخه شوې دي.
پاکستانی مطبوعات وایي مرکزی حکومت د پیسو د وړلو راوړلو سیستم او ناجایز پیسې په جایز پیسو کې د بدلولو پر ضد قانون جوړوي. نړیوالې مالیاتی ادارې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د غیر قانوني پیسو او د ترهګرو سره د مالی مرستو مخه ونیسي.
دلته کې په دې ملک کې قانون او قوانین خو ډېر دیا جوړ شو خو امپلیمنټیشن نه کیږي. نو زما خپل خیال دا دی چې په دې باندې جامع قانون موجود دی، په هغه باندې عمل درآمد کول پکار.
افغان چارواکي وایي د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په یو جوړ شوې غونډه کې ځانمرګ برید شوی چې پکې شاوخوا 14 کسان وژل شوي او نږدې 40 پکې ژوبل شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا مشر نجیب الله کاموال ویو ویو ډیوا ته په دې اړه وویل
14 تنه شهیدان دي او 13 تنه د ټپیان لرو او د ټپیان جملې نن سده شل تنه حالت
داود دین. علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې موږ تاسو ته لپاره راوړي دي. خو لاول خو ښې لنډو خبرونو ته
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د امریکې په دوره واشنگټن ته راغلی دی نن د نهې په ورځ به د امریکې له جګپوړو چارواکو سره ویني. تمه ده چې ښاغلی قریشی به د امریکې د قومي سلامتیا له سلاکار جان بولټن سره په وایټ هاوس کې خبرې وکړي او بیا به د امریکې د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره وویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان او امریکا د ډېرې اوږدې زمانې ملګري دي او باید خپل ترمنځ پیاوړي اړیکې ولري. ځینې ذرایع وایي چې شاه محمود قریشی به له مایک پمپیو سره د خپل نننی ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو او په سیمه کې د حالاتو په هکله خبرې اترې وکړي.
د پاکستان حکومت د منی لانډرینګ او د غیر ملکی زر مبادلې د ترسیل د پاره کاریدونکې هونډې او د حواله په شان د غیر قانوني طریقو د مخنیوي د پاره د تعزیرات د نور سختولو په غرض قانونونو کې د بدلونونو سپارښتنه کړي. خو قانون پوهان وایي مسله قانون کې نه بلکې په دې د عمل ده. د خزانه د وزارت لخوا د جاری شوی بیان تر مخه د دغه سپارښتنو منځوري پرون د خزانه د وزیر اسد عمر په مشرۍ کې اسلام آباد کې ترسره شوې د اعلی پای یو غونډه کې ورکړې شوې ده.
د اسلام آباد د احتساب عدالت د پنجاب حکومت ته د یو امر لاندې واکور کړی چې د مالیه یا خزانه د پخوانی وزیر اساق ډار جایداد لیلام کړي. اساق ډار د مسلم لیگ نون ګوند په تیر حکومت کې د مالیه وزیر وو. د اسلام آباد د احتساب عدالت جج محمد بشیر نن د سه‌شنبه یا نهې په ورځ دغه فیصله اورولې ده. عدالت وایي د پنجاب حکومت واک لري چې د اساق ډار جایداد د ځان سره وساتي یا لیلام کړي. د ځای میډیا تر مخه اساق ډار دا وخت په لندن کې دی او عدالت په یاد قضیه کې اشتهاري ګرځولې دی. د اساق ډار وکیل د فیصلې وروسته ویلي له ډار سره د مشورې نه پس به د فیصلې د چیلنج کولو پریکړه کوي.
او د پاکستان بلوچستان صوبه کې ریپورتونو تر مخه اواران او کیچ کې په دوو جدا جدا حمله کې درې امنیتي عسكر وژل شوی دي او لس پکې نور زخمیان یادېږي. د بلوچستان تندروړلې بی ال اف د دې ځمواري قبول کړی ده. بلخو د پاکستان د فوز د عامو رابطو څنګه اي اس پی ار واي دوی په شمالي وزیرستان کې عملیاتو کې لګته لګه و تندروا وجلې دي.
د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د پارلماني انتخاباتو د یو کاندید پر انتخابي غونډه ځانمرګ برید شوی چې پکې ګڼ شمېر خلک مړه او ژوبل شوي دي. د ننګرهار ولایت سیمایزو چارواکو ویلي چې دا پیښه نن د نهې یا سه‌شنبه په ورځ له غرمې وروسته شوې ده. په دې پیښه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات پکې ټپیان شوي دي. د پیښې پر تر اوسه پورې کومې وسلواله ډلې نه منلې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دیوا ریډیو او ټي وي ګرانو اوریدونکو او ګرانو کتونکو خبرونه مو واوریدل او اوس هم د ریپورتونو برخه ته ستاسو پام راګرځو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې د امریکای په سفر دی نن به په واشنگتن ډي سي کې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د قومي سلامتي له مشر جان بولټن سره وویني. په دې اړه په تیر خبرونه کې زموږ همکار د ډیوا ریډیو له څېړونکي پیر زبیر شاه سره خبرې کړې دي. د خبرو ته ستاسو پام راګرځو.
کوم مینې لته د دغه اړیکو خرابې دوه هغه د افغانستان چې کوم حالات دي هغه شته تشدد زیات شوای ده او امریکای د تاریخ ټول نه اوس جنگ روان ده او امریکا پاکستان نه دا غشتنه اوس کوي چې هغه د پاکستان د غمرسته وکړي چې کوم دی وای چې موږ به کوو چې افغانستان چې تشدد کم سي او طالبان سره د خبرې وسی او اصول لارې د امواره سي. نو کوم نور امریکا تور دا لګوي چې پاکستان شننه چې کوم زاله دي کوم مشران دي تر هرګر او غوی په افغانستان شننه چې څومره تشدد د پغه شمولويستي سټیټ ډپارټمنټ چې کوم څور از مخ رپورت راغلی دا پغه ش دوی دا وای تر هرګره حواله سر رپورت ته او دا وای چې پاکستان د خاور نه په افغانستان شننه ډېر حمله کیږي او افغانستان او پاکستان په خاورې چې کوم ګروپونه دي هغه شې لشکرې طیبه سوا حقانی شبکه افغان طالبان پاکستانی طالبان لشکرې جنگوي جیش محمد دا ټول ملوثتي په افغانستان په تشدد شي. دغه نه علاوه په دغه رپورت شي دا هم ویلی شوې دي چې پاکستان د ترهګرو مالی سرچینه نیولو شي ناکام شوی دا هغه ګامونه نه دي اخیستي چې کوم دوی په کار کې واخلي. دغه نه علاوه چې کوم جوهري حاصله دا پاکستان سره پاکستان مخشي میزایل جوړول اوس وړوکی اصله جوړوي په هغه باندې امریکا ته ډېر تشویش ده او کومو وګورو پاک بیا هغه خبره ټول افغانستان ته راسي پاکستان اوسه پورې هغه خبره نه دکړي او 2014 سم هغه مری میټینګ وو په هغه شمول عمر د مرګ خبره راغلای هغه نه بعد بیا دوی وویل چې موږ به طالبان خبرو ته کښې نه وو چینی پکې را وستای کوارډر لیټل میټینګ وسول هغه چیرې سرته نه ورسېدل اوس دا جنرل نیکلسن چې پخوانی ریزولوټ سپورټ مشن کمانډر و هغه دا هم ویلیو چې په افغانستان شې چې کوم عدم استحکام مین وجه هغه بیرونی مداخلت دا په هغه شې پاکستان روس او ایران یاد کړیو اوس موږ وینو چې پاکستان چین ته ورنږدې کېږي لګیا ده روس ته ورنږدې کېږي لګیا ده او هغې باندې هم امریکې ته تشویشونه دي. نو دا ټول خبرې داسې دي چې حالات یې هغه کړي دي خو بهرحال افغانستان چې کوم تشدد د امریکا وایي چې پاکستان چې کله پورې مرسته نه وي کړې افغانستان شې تشدد نشي کمېدای.
بله خبره دا چې ښاغلی قریشي ویلي چې امریکا سره اړیکې بیا سمول یا په انګریزي اصطلاح چې ورته ریسیټ کول دي هغه غواړي. نو پاکستان به څنګه د پخوانۍ تګلارې نه په شا شي خپل
ما نه د خیال چې پاکستان به اوس په شا شي چې دا ولس کال شونه سه په شا او امریکا کوشش کوي بندیزونه په ولګول اف اے ٹی ایف شه دوی باندې دوی په امریکای په وینا باندې پاکستانی گری لیست واچولای خو امریکا یو حد پورې تلای سي ولې چې امریکا دا نه غواړي چې موږ دومره زیات بندیزونه ولګو چې پاکستان په خپل غیر مستحکم سي ولې چې دا هم ما سرنګ و چې جوهري اصله د پاکستان سره 200 میلیونه خلک دي او اکثریت پکشي ینګ خلک دي ځوانان دي. نو پاک امریکا بیا امریکا انحصار هسته په اوسه پورې چې کوم زمینی لارې دي هوایی لارې امریکا استعمالوي ناتو استعمالوي د افغانستان د جنگ لپاره نو هغه او بل د تعلق ډیر زوړ ده. نو امریکا کوشش کوي چې دا سیو بیلنس وساتي چې پاکستان هغه مستحکم نسی او دومره فشار نه پې واچوي چې دا خپل تګلارې بدل کړي او امریکا سره مرسته وکړي. خو اوس کومه د امریکا مانه د خاصې د تعلق له پورې شکیدای سي یا ریسټ کېدای سي چې کله پورې پاکستان او امریکا یو بنیادی غوښتنه ونه مني او غدا د افغانستان په سولې شید مرسته وکړي او د خپل خاورې نه دی طالبان وباسي او خپل خاورې سمره هټ تر هر ګرګورونه دی اغوی په خلاف.
تاسو د افغانستان په اړه خبره وکړه، آیا د پاکستان منتخب حکومت او پوز به دواړه د افغانستان او امریکا په اړه یو شان نظر ولري او کبیل بیل؟
نو اوس پورې خدا ده چې سمره هم حکومتونه کتلې دي، اول نه چې کوم خارجه تګلارې ده اسپیشلی د افغانستان حق لا هند حق لا امریکا حق لا فوج په لاس شوی او نواز شریف کوشش وکړای چې فوج نه دا شای وباسي، دغه مخ زرداری حکومت کوشش وکړای، نو هغه ډیر سخت ریاکشن راغله. نواز شریف ته وایي چې دا سزا کوم ور کړی سوی دا هغه حاصل خلک دا وایي چې دا بنیادی وجه دا وایي چې دا کله فوج ته ودرې دا فوج ته وایي چې تاسو خپل دا ترهرګر سپورټ کول دا بند کړئ، کني موږ به ګوشي سو دنیا سه سفارتي تر باندې معاشي تور باندې متباسو. نو هغه وجه وا چې نواز شریف اوس خدا دا چې عمران خان لیدا سي چې هغه فوج سړی د نظم چې دا ټول په یو پیج دی چې عمران خان وای هغه فوج هم وای چې کو فوج وای هغه عمران خان.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب،
ډیره مننه.
ز چی وخه زیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. تخبر زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانه ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بيبي شيرين یم.
پاکستان کې منی لانډرینګ هم یو غټه مسله ګڼل کیږي او عالمی مالیاتی ادارې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې په غیر قانوني طریقه باندې د هونډي یا په حوالی په ذریعه باندې چې کمی پیسې یا کم رقم د پاکستان نه بهر لیږل کیږي یا پاکستان کې د نه راغوښتل کیږي نو د دې مخه دی ونیول شي. په دې حق لا د پاکستان د خزانه وزیر په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې غونډه شوې وه او د منی لانډرینګ په حق لا قانون سختولو باندې هم خبرې اترې شوې دي. تفصيلي ریپورت پر شه دوسن تیار کړي.
د خزانه د وزارت لخوا د جاری شوې بیان مطابق د دغه سپارښتنو منځوري پرون د خزانه د وزیر د اسد عمر په مشرۍ اسلام آباد کې ترسره شوې د اعلی پایي یو غونډه کې ورکړې شوې ده او اوس به د سپارښتنې د حتمی منځوري لپاره وزیر اعظم ته لیږل کیږي. تجویز شوې بدلونونه په فارن ایکسچینج اکټ 1920، کسٹم اکټ 1901 او انټی منی لانډرینګ اکټ کال 2010 کې کړي شوې دي. بیان کې ویل شوې چې د خزانه وزیر اسد عمر د منی لانډرینګ او د غیر قانوني لارو په ذریعہ د رقمونو د ترسیل د مخنیوي لپاره د موثره مهم جاری ساتلو اعظم سرګند کړي. ښکاره دی چې د حواله یا هونډه نظام د بینکاره او د مالیاتی ادارو د نظام نه ځانله یو نظام دی. د کومې په ذریعہ چې رقمونه په غیر قانوني طریقو د هیواد نه بهر منتقل کول شي، دا طریقې کار په عمومي ډول د تورې یا په غیر قانوني طریقو د ګټل شو پیسو د قانوني جوړولو او تر هغه ته د پیسو ورکولو لپاره کار ولیکيږي. د منی لانډرینګ او د ترهګرو لپاره د مالی وسیلو په حق لا نړیوال سارونکو اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس د یوې مودې راهیسې د پاکستان نه د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی وسیلو د مخنیوي لپاره د مالیاتی نظام د لا نور موثر جوړولو ټینګار کوي. که څه هم پاکستان په اوسنو کلونو کې په دې حق له یو شمیر قانوني او انتظامی ګامونه پورته کړي، خو ایف په دې ګامونو عدم اطمینان څرګند کړي او سږ کال د جون میاشت کې پاکستان د هغه هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړي وو چا چې دغه ادارې مطابق د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی وسیلو د مخنیوي لپاره زړه پورې ګامونه نه پورته کړي. قانون پوه اډوکیټ نورالم ډیو ریډیو توای ستمبر کال 2001 کې په امریکا د ترهګر بریدون وروسته کو یو خوا په نړیوال کچ د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره قانونونه جوړ شول، نو پاکستان هم په خپل قانون کې بدلون راوستلو او پاکستان د حواله هونډه نظام ودرولو.
سبا چې د منی لانډرینګ قانون موجود دی، دفاعي ولا ته اختیار ورکړی شوی دی خو د هغه امپلیمنټیشن نشي کړی. دلته کې په دې ملک کې قانون نو قوانین خو ډېر دیا جوړ شو خو امپلیمنټیشن نه کیږي. نو زما خپل خیال دا دی چې په دې باندې جامع قانون موجود دی، په هغه باندې عمل درآمد کول پکار دی. که په هغه باندې عمل درآمد وشو نو یو خو به مونږ سره ډیټا راشي، ولې چې زمونږ انسټیټیوشن سترانګ نه دي او ډیټا مونږ سره نشته. اکثر خلک چې دي چې کوم بار دي اور فیس دي نو هغه پیسې را لېږي خو په بلو طریقو سره را لېږي. نو دا که په بینک او په هغه باندې را لېږل شروع شو نو هغه طرف به طریقه ښه شو. دې کې مزید چې دی امینډمنټ ضرورت نشته دی، صرف قانون سازی به وشي خو هغه کم مقاصد چې دي هغه به پوره نشي.
ځینې ناقدین د پاکستان لخوا پورته کړي شوي تازه ګامونه هم د ایف ای ټی ایف په وړاندې کړي شوي اکشن پلان د عمل درآمد مؤثر جوړولو د هڅو برخه ګڼي. د پاکستان فوریکس ایسوسیشن د صدر ملک بستان وینا ده چې د هونډي یا حوالې پر ضد د موجوده قانونونو د نه مؤثره کېدو له کبله د نان بینکینګ چینلو د لارې د رقمونو د ترسیل مخه نیول یو ګران کار دی.
70% لوگ جو ہیں وہ افیشل چینل میں اور 30% ان افیشل چینل سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، تو اس کو روکنے کا یہ بڑا اچھا قانون سازی کی گئی ہے. اور اگر ہو جاتی ہے تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں ورکر ریمیڈنس بھی بڑھے گی اور جو کرپشن ہے وہ بھی کم ہوئے گی.
حقوائی دا محل 80% د قانونی طریقو د لارې او 30% د غیر قانونی طریقو د لارې د رقمونو ترسیل کیږي. او د دغه لارو د مخنیوي لپاره یو مؤثر قانون جوړ شوی خو په دغه قانون عمل درآمد ته ضرورت دی. که هم پاکستان په اوسنۍ موده کې د بینکارۍ د نظام د کنټرول لپاره مؤثر ګامونه پورته کړي خو څېړونکي وایي چې اوس هم د حکومت لپاره د هونډي او د حواله په ذریعه د رقمونو د ترسیل مخنیول یو چیلنج دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم یو بل رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان د احتساب عدالت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د خزانه د پخوانی مرکزی وزیر اسحاق ډار جایدادونه ضبط او لیلام کړي. خو د اسحاق ډار وکیل وایي چې د عدالت دغه پریکړه به له ښاغلي اسحاق ډار سره تر سلام مشورو وروسته چیلنجوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه پیر په رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد د احتساب عدالت قاضی محمد بشیر د قومي احتساب بیورو نائب لاړه د پخوانی خزانه وزیر او د مسلم لیگ نواز ډلې غړي اسحاق ډار د جایدات نیلامي د مقدمه پریکړه واوروله. عدالت خپل پریکړه کې صوبایي حکومت ته حکم ورکړو چې د اسحاق ډار ګاډي دی په ولکه کې واخلي او جایدات یې هم د ځان سر وساتي یا د نیلام کې او پیسې د پقامي خزانه کې جمع کړي سي. عدالت کې جمع کړي سي د تفصیل لاتو ترمخه اسحاق ډار او د هغه د میرمنې په ګډه د لاهور او اسلام آباد په مختلفو بینکونو کې اکاونټس دي. د اسحاق ډار لاهور ګلبر کې یو کور او څلور پلاټونه دي. د دې حجویری هولډینګ کمپنۍ کې څلور دېرش لکه درو پنځو سره شراکت تاری هم ده. د رپورټونو ترمخه اسحاق ډار په دوبۍ کې درې فلیټونه، یو مرسډیز ګاډی او په اسلام آباد کې درې لند کروزر او یو ټیوټا ګاډی هم ده. د دې نه علاوه دوی د بهرني هیوادونو په درې کمپنیو کې کمدی. اسحاق ډار چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خېشتي د امدنی څخه زیاتو اساسو په مقدمه کې د وړاندې څخه د سنیټ غړیتوب هم معطل شوی دی. دوی د علاج لپاره لندن ته تللی وو خو واپس نه راغلو. او د نیب لاړه د دوی په ضد مقدمه کې وویل سو چې اسحاق ډار عدالت اشتهاري او مفرور ګرځولی دی خو د قانون تر مخه شپږو میاشتو ترېدو وروسته هم عدالت ته نه دی وړاندې شوی چې له وجې د دوی جایدادونه دي ثبت کړی سي. د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار ویلي
یہ جو کیس ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک بدترین مثال ہے.
دا مقدمہ په سیاسی بنیادونو جوړ شوی او د سیاسی انتقام یو لوی مثال دی. دوی دا هم ویلی وو چې د دې بنیاد د پاناما لیکس د مقدمه د پلټونکو کمیټي هغه رپورټ دی چې پکې دروغ ویل شوی وو چې تر شل کال پورې دوی ټیکس نه دی ادا کړی. د اسحاق ډار وکیل وایي چې د سلا مشورې وروسته به د عدالت هغه پریکړه چیلنج کولو په اړه پریکړه کیږي. خو دوی دا هم هم ویلی چې د اسحاق ډار اکثره جایدادونه د دوی او د میرمنې شریک دي چې د میرمنې د اجازه بغیر یې څوک نسی نیلامولی. قاضي محمد بشیر هغه قاضي دی چې د روان کال د جولای په میاشت کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایر صفدر ته هم د نیب په یوه مقدمه کې د بند او جرمانې سزا اورولې وه چې تیره میاشت اسلام آباد هایکورټ له اړخه کلدم وګرځول سوه. بل پلو ته سترې محکمې د کامی مفاهمتی آرډیننس NRO د عمل درآمد د مقدمې د اورېدنې په محل پخوانی صدر او امیر پرویز مشرف وطن ته په واپسي د رینجر سیکورټي ورکولو او عدالت ته تر وړاندې کېدو پورې په یوه مقدمه کې هم د نه نیولو حکم ورکړی دی. د پخوانی صدر جنرال ریټایر پرویز مشرف په ضد په هیواد کې د سنگین غداری په شمول یو شمېر مقدمې روانې دي. پرویز مشرف کال 2018 کې د علاج دپاره د عدالت په اجازه دوبۍ ته تللی و، خو وروسته د عدالت له اړخه څو ځله د رابللو باوجود تر اوسه بیرته نه دی راغلی. د پرویز مشرف وکیل عدالت ته ویلي چې ډېر ناروغه دی او ورته امنیتي خطره هم ده، که چېرې د هیواد څخه بهر تګ راتګ اجازه ورکړی سي نو عدالت ته وړاندې کېدو دپاره پرویز مشرف پاکستان ته راتلی سي.
چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د پیپلز پارټي سینیټر رضا ربانی دا سوالونه راپورته کړي دي چې ګنې د پاکستان تحریک انصاف حکومت چرته د سی پیک منصوبو ته د بیا کتنې د لارې دغه منصوبې د ختمولو اراده خو نه لري، یا دې ته د زیان لرلو مقصد خو نه دی. تفصیل په اورنګزیب خان را لېږلی.
پاکستان سینیټ کې پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر رضا ربانی ویلي دي د پاکستان مرکزی حکومت څنګه د بلوچستان حکومت اجازت بغیر سعودي عرب ته په گوادر کې د تیلو صفا کولو کارخانه لګولو بلنه ورکولی شي، او دا چې موجوده حکومت پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې کمزور کول غواړي. سینیټ کې رضا ربانی ویلي دي داسې خبرونه راغلي دي چې پاکستان سعودي عرب ته هم بلنه ورکړې ده چې پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې برخه جوړ شي، او د بلوچستان گوادر کې د تیلو صفا کولو کارخانه دې هم ولګوي. نو مرکزی حکومت څنګه د بلوچستان حکومت اجازه بغیر دا ګام پورته کولی شي؟ سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې پاکستان سعودي عرب ته سی پیک کې شاملولو په معاملہ پارلیمان ولې په اعتماد کې نه دی اغسته؟
کې سعودي عربیا کو سی پیک کے اندر شامل کرتے ہوئے کیا چین سے پہلے مشاورت کی گئی؟ اتنا بڑا اور اہم فیصلہ کہ ایک اور ملک کو آپ سی پیک کے اندر شریک کر رہے ہیں، کیا یہ بات لازم نہیں تھی کہ یہ بات پہلے پارلیمان میں ڈسکس کی جاتی؟
رضا ربانی وی آیا سعودی عرب سی پیک برخه جوړولو دپاره د چین حکومت سره مشاورت شوی دی، او چین په دې څه دریز دی، او ولې حکومت په دې دومره مهم معاملې پارلیمان په اعتماد کې نه دی اغسته؟ نږدې ورځو سعودي حکومت پاکستان سره درې داسې معاهده کړې دي د کوم تر مخه به سعودي عرب د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې کې شامل د برېښنا پروژکټونو او د سړکونو تعمیر کې به سرمایه کاری کوي. د نوړاندې یو مرکزی وزیر خسرو بختیار هم کمی سملې ته ویلي وو چې د بلوچستان گوادر کې به آیل سیټي جوړولی شي. وړاندې د تجارت لپاره وزیر اعظم مشیر داود رزاق هم ویلي وو چې غواړو سی پیک منصوبې د یو کال لپاره ودرولې شي، ځکه چې چین سره تیر حکومت داسې معاهده کړې دي چې ټول ګټې به یې هم چین ته رسي. خورستو رزاق داود خپل دی بیان نه پشا شوی وو. سینیټ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرون کې سینیټر عثمان کاکړ وای چې وړاندې حکومت به سی پیک تر مخه منسوبو کې مغربي لار باندې هیڅ توجه نه ورکوله او موجوده حکومت دا ټول منسوبه کمزور کول غواړي. سینیټر عثمان کاکړ وای
دا حکومت سره غره دي دا امکانات څه چې بالکل سی پیک څه دی دا سیز کړل سی پرځ باندې ودرول شي دا خبرې مر روانې دي. سپیر ډېر کم وونه سی پیک کې ډېر کم دي بیا خاص کر یہ غربی روٹ کی خبر کو لیتی دلچسپی نو غربی روٹ تر وسه پوری سی کم موٹر بی دی یا ای وی دو جوړول ای لاہور او سکر پور خو بالکل زاراتن کی چپار اته میا سی او کار کې بدا مکمل شي. او غربی روٹ دی تر وسه پور دی خان رو رو کوټا کوټ سورا بیا نه پوزدار تو پور پی سی ونه دی تیار سو او نه دی د فار تر وسه پیسې صدې بلای بعد پیسې ول پیدا کی.
د بلوچستان نېشنل ګوند سینیټر حاصل بزنجو سینیټ کې ویلي دي چې مرکزی حکومت دا حق نه لري بلوچستان منصوبې لکه د ریکوډیک منصوبه سعودي حکومت ته ورکړي ځکه چې دا د بلوچستان حکومت اختیار دی.
د پاکستان د حکومت لخوا د سینیټ یو کمیټه ته ویل سوی دی چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې سعودي عربستان لخپل هیواد شاوخوا 140,000 پاکستانیان ایستل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې وروستیو کې خپل لومړی سفر سعودي عربستان ته کړی وو او د سعودي له چارواکو سره د پاکستانی مسافرو پر ستونزو خبرې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د پیر ولایت شاه پر رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په دفاعي او اقتصادي کچه همکاري په اړه مهم مذاکرات دوام لري نو د سینیټ قائمه کمیټې ته ویلي شوې چې تیرو اتو میاشتو کې سعودي عربستان د خپل هیواد نه 140,000 پاکستانیان اوښکې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وروستو کې د خپل لومړي سفر لپاره د سعودي عربستان انتخاب کړی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سرمایه کاري په مد کې د همکاري په اړه مهم مذاکرات دوام لري او د پاکستان حکومت هیله مند ده چې سعودي عرب لخوا پاکستان کې د سرمایه کاري له کبله پاکستان تر اپیخ معاشي ستونزو کې کمی راتلی شي. نو په داسې حال کې بهرني هیوادونو کې میشته پاکستانیانو په اړه سینیټ قائمه کمیټې ته ویلي شوې چې سعودي عربستان تیرو اتو میاشتو کې 140,000 پاکستانیان اوښکلي دي او په دې اړه د کمیټې نن تر سره شوې غونډه کې د حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګون سینیټر صابر شاه ډیور ریډیو ته صدا سوایي
خود سو 1,00,000 اور 40,000 لگ بھگ دمرہ خرچ کم دینا غلط دے اور وجوہات سے کم دیں ایک کتاب میں چل تک کہ کارون چکم کم دی آغا بندی اور چرتا ٹیک سونے لگی دل دی چرتا کارون چکم کم دین آغا بندی اور خلق چکم دینا مجبوراً دا واپس چکم دینا آغا خپل وطن تا راضی پدی کی آغا خلق ہم دی چھے چوک اللیگل طریقے سره غیر قانونی طریقے سره تلو نو دا یو امنسٹی غی اور کڑے وا چې تا خلک چې کوم دنه د دې خلاف بغیر د څه کیس نه دا غنه چې بس واپس زینو مونږ به دې منی کیسز به نه جوړو بس دې د خپل وطن ته لاړ شي. نو دا دې غی نه بیا دې خلکو دا زیات چې کوم دی هغه د دې نه بیا خپل موقع نه فائدہ واخیستل دي د امنسٹی نو واپس پاکستان ته خپل وطن ته راغلي.
د پاکستان د اړوند حکومتي ادارو د شمیرو تر مخه سعودي عربستان کې میش پاکستانیانو شمیره د 100,000 نه زیاته ده خو د آزادو زرایو تر مخه دا شمیره دا وخت د 120,000 نه هم اوړېدلې دي او د ریپورټونو تر مخه سعودي عربستان کې میشته پاکستانیان هر کال $6 ارب د زر مبادله په شکل کې پاکستان ته رالیږي خو نه یوازې سعودي عربستان خو خلیجي هیوادونو کې میشته پاکستانیانو د تیرو څه مودې راهسې ځایي حکومتونو د لاسه زورولو خبرونه مخې ترازی او پاکستان کې اکثر له سیاست مداران او سیلون کې د پاکستان د تیر پارلمان لخوا د یمن په شخړه کې د بی طرفه پاتې کېدو د پریکړې اغیزې بلی ګنې چې سعودي عرب او امارات حکومتونه پاکستان کې د اغه و حکومت لخوا یمن ته پاکستانی فوجونه نه لګولو پریکړه باندې بد ګڼلې دي. بهرانی هیوادونو کې بندیوان پاکستانی وګړو شمیرې هم په سعودي عربستان کې تر ټولو زیات دي او د سعودي عرب په جیلونو کې دا وخت تر 3.5 پورې پاکستانی بندیوان دي. د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند بهرانی هیوادونو کې بندیوان پاکستانیانو قانوني مرستو اعلان کړی دی او حکومتي واکداران دا دعوی هم کوي چې د سعودي عرب سره روان مذاکراتو کې دوی د پاکستانی وګړو سره د نرمې رویې ساتلو ټینګار کوي. تیر کال هم سعودي عربستان یو کم 40,000 پاکستانی وګړي ملک بدر کړي وو او د نړیوال تنظیمونو د شمیرو تر مخه کال 2014 نه تر د کال 2018 پورې سعودي عرب کې د شپیتو پاکستانیانو سرونه قلم کړي شوي دي.
د ډیوا ریډیو او ټی وی ګرانو کتونکو د خبرونو برخه پای ته ورسېده او اوس هم لوی خیبر پښتونخوا خبرونه پایل شوه او د خبرونې ته مو یو ځل بیا زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم. په دې نیمه ګنټه کې به هڅه وکړو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پښتون تحفظ مومنټ د ځوان فعال حیات پرېغل په اړه خبرې وکړو. د اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په 16 نیټه د حیات پرېغل ضمانت منظور کړی وو او ټاکل شوی وو چې هغه د سپتمبر په 18 راخوشي سو خو شاوخوا یوه اونۍ تیره سوه خو حیات پرېغل لا نه دی راخوشي سوی. دا چې هغه ولې تر اوسه پورې نه دی راخوشي سوی په دې منځ کې څه ستونزې دي نو په دې اړه به د حیات پرېغل وکیل سره خبرې کوو. د حیات پرېغل وکیل ښاغلی عبدالرحیم وزیر له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. عبدالرحیم وزیر صاحب هرکلی درته وایم. شکر دی. حیات عبدالرحیم وزیر صاحب دا راته ووایست چې د حیات پرېغل د بندې کېدو خو اوس دغه دی شاوخوا 3 میاشتې کېږي او د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو لخوا ویل کېږي چې دی په داسې یو جرم تورن دی چې هغه جرم د کړی نه دی او تر اوسه پورې بندي دی او بیا د سپتمبر په 16 د اسلام آباد های کورټ د ضمانت هم منظور کړ نو په دې کې څه ستونزې دي ولې تر اوسه پورې دی نه راخوشي کېږي؟
بس برکوال صاحب په دې کې خو بنیادی خبره ده چې دا د سپتمبر د کم 15 نیټه باندې دا اډر وشو دا ضمانت نو په غیر بعد دا ریپورت دا خبره وکړه چې دا ضمانت چې کم څومره فارمیلیټیز دي لاندې عدالتونو کې چې تاسو ته جمع کوي مچل کی وي د دې لپاره چې څومره دوه ضمانت یې غوښتي تاسو هغه جمع کوي بیا به ریلیز شي نو چې څنګه عدالت عدالت کوم ټرایل کورټ انسټرکشنز وو د هدایت وو د دې مطابق باندې موږ مچل کې انجام کړل ټول فارمیلیټیز هم پوره کړل دلته د ځمکې چې کوم کاغذات یې فرد یې عدالت هم پوره کړل نو وقتاً فوقتاً داسې خبرې پکې راوځي چې دا اول ځل زما دا کیس دی چې داسې خبرې نوې نوې پکې راوځي چې دی دا آرډر باوجود چې آرډر شوی دی خو بیا هم تو ورته ویلی شي چې ډیلینګ ټیکټکس دي پکې لکه نن د پاسپورټ خبره پکې راووتله تر اوسه پوره دا نه وه پکې نو دا خبرې دي پکې چې په دې وجه دومره وځنډېده.
دا راته وایست چې عدالت پرون یا نن لکه چې دده د پاسپورټ غوښتنه هم کړې ده چې دده پاسپورټ راوړي. آیا دده د پاسپورټ غوښتنه عدالت ولې کړې ده څه پکې پدې؟
دا داسې ده چې های کورټ دا آرډر کړی وو چې د دو چې کوم نوم دی هغه به اگزیټ کنټرول لیست راوا چې د حیات نوم چې دی بهر ملک نه شي تللی. نو نن سهار هم د جج سره دا خبره وشوه چې د کوم پاسپورټ دی پاسپورټ خو موږ نه فوراولی دوی تاسو پاسپورټ پیش کړئ لکه نن ټول کار شوی وو مکمل دا شورټیز جمع شوی وی دا شورټیز چې کوم دی د ځمکې جده د مو دا لوکل اسلام آباد چې کوم تحصیلدار دی پټواری دی دغه نه ویریفیکیشن او صرف نن جج یو ساين وکاو دا د اریالا جیل چې کوم روبکار دی روبکار به مو تیارو چې دوی بر خوشی شي هغه روبکار بل توړي بیا په هغه باندې د دفخت پاتې وو نو چې کله د دفخت کوو نو بیا دوی چې نه د پاسپورت زموږ سره جمع کوي جمع راو ورته وي چې دا پاسپورت خو چې څو وخت به گرفتار کېده په وخت کې اف ای دغه پاسپورت دغه لپ ټاپ دغه موبایل دغه یو اس بي دغه حیات ما اف ای ولا خفي نو بیا ما ورته چې اف ای ول او به تاسو ته د دې اف ای ول سره تاسو ګل اف ای ول ورته چې زموږ سره دی پاسپورت موږ به درو نو دغه چې تاسو مونږ ته وسره وړي دا سحر تقریبا 12 بجې ټیمو بیا چې د حیات کم فیملی ممبر وو یا نور چې کوم لري وو دی دومره منډه ولا چې د اف ای چې کوم کسان دي تالته د تفتیشي افسر دي د عدالت پیروي افسر دي د اف ای ریته چې کوم دا وو چې تاسو په عدالت کې راغلي جمع کړئ پاسپورت چې زموږ کار وچلېږي اف ای کسان راغلو عدالت کې کومه پاسپورت ورکو چې تاسو د کاس خوښ کړئ د پاسپورت تاسو واخلئ او بیا هم جج بل وزردا پیش کو چې دا خو د تفتیشي راوړی دی نو په کار د شدا سې چور راوړی او مطلب یې سې چو سریټن ور کړی وي نو دا ورته ما هم د اسیسټ کو چې ګوره دا تاسو د دفتر در کوي سٹمپ هم درته وایي چې دا موږ تاسو ته درکو فرد مجبور دي کې هم تاسو کې دا زموږ ټرایل کوټ ته حواله کو خو جو جیوا هم نه منلا اخر کار ټایم هم ډیر لاند وو په دوه بجې نه بعد جټ پاتې دم نو نن سر دا مسله پکې جو پاتې وا نور څه نو پکې نو هر څه شي ماشین دا یو وزر یو دا مرته پورا کا پاسپورت هم راوړو خو بیا هم دوه چې نه دا به سبا د سچونه لیکل دی راوړل نو سچونه موږ لیکل په نه بعد واخ خپل نن ما شمه پورا کا سن ورغلو چې کوم فارمالټیز واغ هم کمپلیټ کړل دا ای سی ایل چې کوم نامو انو مې هم په ایډیټ کنټرول لیس کې چې د نړۍ انټری یونیورسيټي نو سبا ته څه دسه خند پکې پاتې نه دی چې مطلب وو وایو چې راځه سبا هم ځلېږي څه دسه شای نه دی پکې پاتې او تر اوسه پر هغه څنګه وو نه عموما ضمانت کا کې چې کوم شورټیز دی بیا شورټیز ری فای شورټیز یم شي نو په دې کې هیڅ یو عدالت هم په دې کې د انکار هم نه کوي نو دا وایي چې تاسو څنګه شای جمع کړی عموما ضمانت ورکی خو دا واحد کیسې چې بری کې عدالت ډیلی ټیکټکس کوي لکه د ریلیز کولو اډر له فلال نه کوي
صحیح په دې به نور خبرم کو ګرانو کتونکو لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ګوري تاسو هم کولای شئ چې خبرونه تراسي او د حیات پر غل پاړه د هغه وکیل پښتني وکړي د ټلیفون شمیرې دی 001202050403 بل شمیره ده 0800009000 عبدالرحیم وزیر صاحب څنګه چې په یو چا باندې یو تور وی یو الزام یو باندې نو دغه خپل قانوني ترکی دي چې هغه سړی نیول کیږي خوایات پر غل د شپې په تور تیار کی کسان په ساده جامو کې یا په وردیو کې د کور تور نه وتل او دای یوړ او څوره دی ورسته ایفای اقرار وکړ چې آیات پر غل له دوی سره دی او شاوخوا درې میاشتې اوس پچ تر اوسه دی بندې دی او دا په دې ورستۍ کې دا د ضمانت مو څه فکر کوي آیا د عدالت لخوا چې دغه ورستۍ کمې د راخوشي کې دا ځنډیږي آیا دا له نورو عامو کسانو سره له نورو مجرمینو سره چې په هغو باندې دغه الزام وي له هغوی سره هم دغسې کیږي که نه دا په دې چې حیات پرې غل له پښتون ژغورنې غورځنګ سره یو څه ملاتړ درلود او د دوی لپاره په سوشل میډیا باندې یو څه فعالیت کړی دی
دا خو د سې دې چې کوم د های کورټ آرډر دې کټا سوشل وخت یې برخې صفه لیکلې دی واضح چې دا څه عام کیس نه دی دا یو عام کیس نه دی های کورټ آرډر کې ملي کړی دی چې دا ای سی ایل دا نام اچي پاسپورت به د سرندر کیږي الان کې جی سی ایل ته نو ماټي پاسپورت سرندر کول خو به دې کې نور ضرورت نه شپاتې چې سی ایل ته نو ماټي جی او بل تاسو خبره وکړه عموما ما خو ول خبره نه ذکر کړه چې کریمینل کیسز کې کله ضمانت ورشي بیل کې جاړ ورو کې بس زمون کور کور کیرا فرا مونشان یا غا پاسه ګنټه کې دا کار وکړي نو دې دا پر څه دومره خاص پروسس نه دی لنتی پروسس بس ورتي را واخلي او په ګنټه کې دنه دغه ضمانت وکړي او کا کوشش خو په دې کې اس کې ډیره زیات اوزن نه دلا یوزر بل یوزر نن تقریبا دا ورته ویل شي د 23 تاریخ سره په نن اندرن تاریخ دی د لافونې میاشتې دا غشې وزن دی نو دا د سټیکټس پکې دی شي یو فیکټر نه دی دغه خبره تاسو وکړه چې دا د نیول وو چې کوم طریقه کار دی او په دې باندې ډیر زیات ابجکشن کېږي هله کله پاکستان خپل آئین چې کوم دی آئین او د پاکستان نور قوانین چې کوم دی آئین خپل د آئین آرټیکل اتم نروانی سا اتمشتم پورا چې کوم شل آرټیکل دی دا بنیادی انساني حقوق سره تعلق لري پدې کې رائټ ٹو لائف ته رائټ ٹو فریډم اف ایکسپریشن ته رائټ ٹو موومنٹ ته رائټ ٹو بزنس ته او رائټ ٹو کلچر ډېرې خبرې پدې کې راځي مطلب ته یو فری مین یې نور تاسو لیبرټی څوک نشي کټل کولی نو دا خبره ده پدې کې چې د دې نیول چلو ټیک شو یو جرم پچا باندې جرم ولګي الزام پچا باندې ولګي عاملزمي نو که څوک یې ارېست کوي هم نو به ودین 24 اور او د مجلسټریټ مختبه شي د خپل جج مخې ته نو دا به ذاتي خود کایو اداره وکي ایز ان انسټیټیوشن یا ایز ان انډیویډوال که څوک هم د سرکار په لیول دا کار وکړي چې ته یو کس ونی سي او ته شو کوي نه چې دا چرته دی چرته نه دی عدالت نه پښته نو دا به ذاتي خود یو جرم دی حیات کومو بهش پیزه شپه ورځې دا یو کوم پټه نه لګیدلا نو دا ما چې کوم خبره ده دا وکړه د پاکستان بنیادی انسانی حقوق سره چې کوم تعلق لري کوم آرټیکل وی دا آئین د دې خلاف ور دی دا او د پاکستان نور قوانین دي دغه نه تر غړونه را ولې چې دا ډیر زیات یو قسم قانوني لحاظ سره چې کوم ادارې هم کړي یا ډربت کړي په کار واچې فورن الته پیش کړي وای او بیا چې وڅ کوم شایز اندې دي دا هم ټول خلک دي چې عام نیچر بل نټري پکې یو قسم شي وي او دا سره چې کومه یو افته کېږي دا لو بارونه ده نو دا ډېر اوبیس دا خبره خو مطلب
جنوبی وزیرستان عبدالرحیم مسید را سره د ټلیفون په کرښه دی عبدالرحیم صاحب په خیر
وعلیکم
السلام
بعض سلام عرض دا غته چې دا پښتون ورځ چې څومره اکثریت دا د غریب خلکو دي کنه
ها
نو دا غریب خلک خو څومره رسایي نه لري چې عدالت وشي چې کوم د پیسې او خرڅې کیږي او دا پښتون ورځ ته چې کوم دا ملک له کوم سپور د هغور د نړۍ قومي غړو ته نه ارمده سپور دا چې د عدالت امریکا کوي نوایه پاکستان سره خیر الله سوالو په ځای باندې بلګو دا پښتون قوم ته حق ملان شي په دې طریقې باندې چې بلګو دا کوم ورزر دا کار او کړی دی نو دوی سره به کوم دا پښتون قوم ته ګټه ورسېږي که څه به کوم دا غسل غریبان د کې په شوې دا
عبدالرحیم صاحب ډیر مننه دا پښتنه به موږ د پښتون تحفظ مومنټ له مشرانو بیا کوو ځکه چې عبدالرحیم وزیر صاحب خو د حیات پرغل وکیل دی او فکر نه کوم چې دغه پښتنه له ده سره تړاو ولري عبدالرحیم صاحب دا راته وایي چې اوس که بیا هم پر مخ باندې د حیات پرغل را خوشي کول ځنډیږي نو پر مخ به ستاسې تګلاره څه وي آیا بیا به سپریم کورټ ته ځئ څه به کوئ
دې کې ورکول صاحب خبره راغله چې ترمن ماشام پورا
څه
کم ماشام پورا کم پروسس وشو دې کې دوه خبرې مخته بالکل ښکارا شولې اول خدای وو چې مطلب ما ول خبره ده کې ولا د سماټ کوم استراتیجی ده زموږ ا دا چې د دو شورتیز مونږه مکړی دی هغه دې ویلې چې بالکل دا منظور دی مشته خو تاسو د پاسپورت کار وکړئ پاسپورت چې کوم د خبره کړې و ده کوم انسټراکشنز وی هدایات وو د دې هدایات په مطابق نیز و ده تا هغه پاسپورت سبو د جې کې مې څه چوو دی غنا ریټن راوخستو چې کوم اف ای سایبر کرایم سرکل یې څه چوو دی د یو ریټن ورکړل چې دا سایبر مصبا یې ریټن په کوټ کې جمع کړو نو د پاسپورت مسله سبا ته حل شو پاتې شو لا د ای سی ال خبره ای سی ال عمل ته د نوم ایگزیٹ کنٹرول لسٹ واچې ده نو دا دغه مین خبرې دي د دې سره حل شوې دي ٹھیک شو نو سبا به صرف دا کار وشي چې دا ای سی ایل چې کوم ریپورت ته ان ته کوم نوم چې دلې دي دغه به صرف فاکس شیټ کاپی را رخصتل غواړي بیا دلته مزید چې کوم لوم څو نه قانوني په اړه د دې مطابق باندې صدا څه خان پکې پاتې نه دي چې د مو یو بل وزر پېښ کې چې وسته صدا وکړي لا دا وکړي لکه مزید هیڅ نه دي پکې پاتې هر څه کلیر دي او تر اوسه پورې خو مطلب دا مسایل وو پکې نو سبا به ان شاء الله تعالی دا سیټ شاین شتا په دغه پورې دیم چې سبا دا ټیم به حیات زمو د چکه مدا را خوښ شي ان شاء الله.
موکل صاحب یو څه په دې هغه سایبر کرایم باندې خبرې وکړو چې په حیات پر حیات پر غل باندې ممدا تور دي چې د سایبر کرایم د قانون لمخې د جرم کړی دی. تاسو مخکې ول چې د پاکستان په آئین کې هم دا یو ماده یا دا د فسته چې په پاکستان کې هر اوسیدونکو ته باید چې د بیان د ازادۍ حق ورکړل سي، د اظهار حق ورکړل سي، خو په حیات پر غل باندې چې کم تور لګیږي د دغه کیس ته په کتو سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا د سایبر کرایم چې کوم دغه قانوني دفاع ده دا په پاکستان کې په صحیح توګه استعمالیږي؟ یعنی واقعي هغه کسان نیول کیږي چې واقعي د سایبر جرم کړی وي، یا د دې هیواد چې کوم قوانین دي یا د هیواد سالمیت ته هغه ته تاوان رسولوي؟ کنه د پاکستان پر ادارو خصوصا پر پوځ یا پر استخباراتي ادارو باندې چا تنقید کړی وي هغه هم په د سایبر کرایم په جرم کې رانیول کیږي؟
یار په دې کې برکوال صاحب دا خبره خو لره ورځه چې په ځبه په مختصره الفاظو کې راټول کړم. خبره دا ده چې د پاکستان کې کوم سایبر لا دی دا په بلوګر شپاره کې جوړ شوی دی. زه یې هم نه لیدم په یو پرنشن اف الکترونیک کرایم ده. نو دا خپل په دې کې دا ده چې لکه په یاد باندې سیکشن 9 او سیکشن 10 لګیدل دي. او سیکشن 9 او سیکشن 10 د دې کې اټیک کوي نه آیا چې کوم فایر فایر باندې شوې دي د آیا چې کوم فورنزیک لیبرټری رپورٹ راغلی دی نو دا خبرې او دا سیکشن 10 دا کوری ریلیټډ نه دي. دا خبرې مو په کوټ کې هم کړې دي ورته او بل دا خبره ده چې ډیر خلک پاکستان کې چې کوم د بشري حقوقونو پر څوکوالو چته وي مطلب نړیواله ټولنه پاکستان کې هغه هم دا ټول لګري چې ګوره په right to freedom of expression دی انسان د خپل او اړوي اظهار کا راي اظهار کولای شي او اصولي قانوني اخلاقي په دې حدودو کې یو کې دنه په زبردست طریقه باندې د خپل راي اظهار کولای شي. نو دا مو چې کوم بشري حقوق او چې کوم پالن خلک دی عام د خبره کوي چې د پاکستان آئین آرټیکل چې کوم 19 دی دا خبره کوي رائټ اف فریډم اف ایکسپریشن. نو که ته یو طرف ته رائټ اف فریډم اف ایکسپریشن ورته بل طرف ته ته دومره فرق کوي پرابلګیټ کې چې څوک د خوله نه لفظ وباسي او التا په باندې دور هر جوړ ملګ دور هر افس او لګ شاید سبا جیل تشي. نو دا یو خبره ده چې نو په دغه باندې چې کوم آرټیکل دی دا افیکټ کوي ودونه خبره نه ده د رائټ او فریډم اف ایکسپریشن کنټراډیکټری دی چې کوم رائټ او فریډم د بنیادی انساني او بنیادی قانون راکړي دي دا بنیادی د پاکستان د انچور په ویل شي آئین پاکستان د دې راکړي دي. نو موږ دا د دې نام پر غاړه ونه ده کته څه مطلب نو سره سره څو کوم خپل د رائے اظهار کوي مطلب څه فورم باندې څه خبره کوي نو دا به وي چې مطلب د سایبر کرایم کې راغله. نو دا خبرې دي او بل دا چې پاکستان او هر ډېر ملکونه لکه په نړۍ کې په موجوده صورتحال کې داسې خبره ده چې لکه دا یو رائټ او فریډم از ایکسپریشن چې کوم دی دا بنیادي انساني حقوق کې راځي. نو بنیادي انساني حقوق په انټرنیشنل لیول باندې هم پاکستان کې ساین کړی دی چارټر دی لکه یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس او انټرنیشنل کوویننت آن سیول اینڈ پولیټیکل رائټس او او دا داسې ډېر انساني حقوق قوانین دي راځي په بین الاقوامي توګه باندې چې ټول د دنیا ساين کړی دي او پاکستان د یو ممبر سټیټ دی. نو پاکستان د نړۍ هم دا ورته وایي چې بینګ ا ممبر سټیټ او د انټرنیشنل ریکګنایزډ کوویننت ار کریټیز تاسو به خامخا د دې پاسداري ساتي که یو کس تاسو په ملک کې نه یو خبره وکړي نو د دې خبره چې اوس څه دي خبره تاسو فورن دا جیل ته نه لګي ولی چې دا رائټ او فریډم اف ایکسپریشن دا به خود یو ډېر حق دی د انسان دا یو پیدایشي حق دی چې انسان که څه خوله ور وکړي انسان ته چې څه په خپل کې نه خوښ دا به مړ شو. نو دا د انسان انهیرنت رائټ دی چې د پیدایشي رائټ دی بای برت او بیا چې یو ملک قانون امر کړی یا اینه امر کړی نو بیا په دې وجه باندې موږ دا وایو چې دا پریوینشن اف الیکٹرانک کرائم چې کوم قوانین دي یا فائدہ دي چې تاسو راوځي دا ډېر خلک دا ابزرو کوي چې دا لګ ڈریکونین ٹائپ کی 50 ملین فائن دے پڑے کے سیکشن 10 سائبر ٹیرریزم دے اب 50 ملین فائن تو سوچ کاؤ کہ لکھوڑ روپے رہ دی وہ 14 ایئر امپریزمنٹ دے پڑے کے 14 سال تو زیادہ پڑے
صحیح
دا ٹولے خبریں پڑے کے رہ دی کہ مطلب ایٹلیسٹ پڑے بانے ہو اور ہوشی
په دې باندې نور خبرم کو یو اوریدونکو راخلو ل ژوبه شرلی کاکړ په خیر راغلی شرلی د شرلی کاکړ د ټلیفون کرښه پریس و ک موقع و بیا هم ټلیفون کولای شي عبدالرحیم صاحب درته وایي چې حیات پر غل ک اوس لدی ورسته ک په ضمانت دی راخوش شي لدی پراته چې اوس د دنومم د غدی په ایسل کې اچولې دي چې دی وایي له هواده د باندې سفر بنس کولای نور په دې کم داسې بندیزونه ستا چې ک بیا د لاغو سر غړونه وکړي او بیرته به ونیول شي
جی بر پاس افدا خبر ہے خبر کی لکھی نا اسلام آباد ایئرپورٹ کے کمانڈر نے چھ دے با مطلب کم توڑ لگے دلی دی چھ دے اب سے رو کو ٹویٹر بنے لگا شینا بیا نہ پوسٹ کی ہمم ہمم نے چھ کچر تبیا ہم دے کو دے کے ملاوت ایس آئی والوں رپورٹ را کو چھ دے بڑے شینا کے ملاوت سے صحیح شو نو دا دو چھ کم زماتی ہم چھ کے جو مشین غبا کینسل کی دی ضمانت باندھے رہاشو ٹرائل اسٹارٹ کیجیے ٹرائل کورٹ کے رد سو بڑا ٹرائل چلی گی کردے حد کے مطلب محتاط اسی دا ہائی کورٹ آرڈر دے مطلب
لنڈ کوتل تھا اردو متین سلمانائی صاحب پہ خیر آگلے
السلام علیکم محترم
بالکل
مرمن یو تپوس کوم چې آیا څوک د خپل مملکت یا د سٹیټ موهب وطن می او لاغه خلاف انتی س سٹیټ ایکټیویټیز کی مبتلا نه نو آیا زمونږ د ادارې دومره لیونې دي یا پاکستانیانو دومره خلاف دي چې دا سی یو کس به ونیسي چې هغه به بی ګناهی انوسنت وي او بیا به هغه له سزا ورکړي زه خو دا سی یو اداره کې دا سی یو قسم نه غنم چې هغه به دا ورا دا سی بی وقفانه عمل وکړي خپل موهب وطن شهري به ونيسي
مننه
لگا دا
صحیح شلمانای صاحب مننه نو عبدالرحیم وکیل صاحب صرف د خپل موکل پاړه کورته وایس د نور خلکو جواب خو تاسو نه سي ور کولای چې ته د حیات پر غل ستا موکل او ته د وکیل وي د بی ګناهی پاړه څور ته وایس چې وای پر د باندې کوم تورونه لګیدلی و دا پر ځای وو او کبه ځای پر لګیدلی وو
دا پور یا پوالې سره د ماور خبره وکړه چې دا خپل ډیرای اظهار کول باندې وګړه خبره وکړه دا تفصیل نو وکړه چې د پاکستان اندرونی کم قوانین دي پاکستان آئین هم دي چې اجازه ورکړي د پاکستان قوانین هم دي چې اجازه ورکړي چې په اصولي طریقه کار کې دننه تاسو په دې کولای شئ کنسټرکټیو کریټیسیزم کولای شئ نو دا دې چې مطلب کایو شای دا څه قانوني جواب درکړي دا پنځه نه ایني جواب درکړي نو بیا څو غري څو نور څه دومره زور اور نشته چې مطلب اصلا دا غاټ یو سی او بل غاټ دا دې چې دا یو پیدا شي کوم انسان کې هیڅ ورته انسان دایبر غاړه دی نو یا دا څه ضروري دي چې مطلب موږ ورته وایو چې دا یو غیر قانوني عمل دی ان شاء الله تعالی په کورټ کې هم ټرایل کې موږ دا غاټ ته وتاو چې دا نه دې کار نه سره
عبدالرحیم صاحب تاسو پوهیږئ چې سږ کال پښتون ژغورنې غورځنګ له راپاڅېدو وروسته د پاکستان پر رسنیو باندې سخت بندیزونه وو چې دوی دې تحریک ته کوریج نه ورکاوه او په نړیواله توګه په نړیوالو ورځپاڼو کې په نړیواله میډیا کې د بشري حقونو نړیوالو تنظیمونو امنیسٹی انٹرنیشنل او نور تنظیمونو هم دا موضوع راپور تکړه چې په پاکستان کې وایي چې د بیان ازادي نشته. د حیات پر غل کیسه ورسته څه فکر کوي چې آیا دا به په نورو ځوانانو باندې څومره اثر وکړي چې مخکې به دوی په لویز لکولای سو چې په ټولنیزو رسنیو د خپل حقوقو لپاره ژغ پورته کړي؟ ما پښتنه دا و چې په پاکستان خو اسیم په دې ورستیو میاشتو کې ډیر تورونه لګیږي چې وایي هلته د بیان ازادي نشته او میډیا تر کنټرول لاندې ده، کاغه الکترونیک میډیا ده، که ټولنیز رسنۍ دي هلته وایي چې د پاکستان ځینې ادارې دغه رسنۍ څاري. او نو زما پوښتنه دا و چې د حیات پرې غل کیسه وروسته څه فکر کوي چې آیا په ځوانانو باندې به څومره اثر وکړي چې خلکو به د خپلو حقوقو لپاره په ښکاره ژغ پورته کوه او هغوی به له دې وروسته نسي کولای چې په لوی زړه باندې د خپلو حقوقو لپاره یو څه ولیکي؟
دا بالکل دا مهمه خبره ده، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده.
عبدالرحیم وکیل صاحب، په پای کې یو ځل بیا کزموش کتونکو ته په لنډه توګه ووایاست چې آیا سبا د شروع یا د چهارشنبه په ورځ څومره تمه شته چې حیات پرې غل به راخوش شي او له خپلې کورنۍ سره به یو ځای شي، او په منځ کې کوم داسې خنډونه تاسو وینئ چې کېدای شي عدالت بیا پلمه وکړي او دی راخوش نه کړي؟ عبدالرحیم وزیر صاحب، له تاسې ډیره مننه چې د ډیوا ریډیو لوی خیبر پښتونخوا خبرونې ته مو وخت راکړ. ډیره مننه. ګرانو کتونکو، د لوی خیبر پښتونخوا په دې نیمه ګنټه کې مو د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال ځوان حیات پرې غل د راخوش کېدو په اړه واورېدل. د شاوخوا درې میاشتې مخکې په ډیر اسماعیل خان ښار کې له خپل کوره په مرموز ډول د شپې په تیاره کې وړل شوی وو، او وروسته پر ده باندې د پاکستان مرکزی ادارې FIA دا تور ولګاوه چې د سایبر کرایم د قانون له مخې جرم کړی دی. خو د ده وکیل عبدالرحیم وزیر صاحب وایي چې موکل په ده باندې د لګیدلې تورونه بې ځای دي او هغه دا جرم نه دی کړی. خو اوس د اسلام آباد د های کورټ د هغه ضمانت د سپتمبر په 26 نیټه منظور کړی دی، او تمه ده چې سبا هغه راخوش شي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د دې خبرونې وخت هم دومره. ما بارکوال میخیل او زما ګران پروډوسر ارشد علي ته اجازه راکړی. شپه مو نیکمرغه.